هستند.
د افغانستان او ازبکستان د خصوصي سکتورونو ترمنځ د څه باندې 50 میلیون ډالرو پر ارزښت د سوداګریز هوکړې لیکونه لاسلیک شوې دي. د هوکړې لیکونه پرون یکشنبه په کابل کې په ویناسته کې د دواړو لورو د لوړ پوړو چارواکو ترمنځ لاسلیک شوې. ناسته کې د طالبان د حکومت د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نور الدین عزیزي وویل تمه لرو چې له ازبکستان سره مو د سوداګرۍ کچه تر 3 میلیارد ډالرو ته ورسیږي. په کابل کې د ازبکستان سفیر ایبک اوسمانوف د تاشکان او کابل ترمنځ نو هوکړه ته په اشاره وویل سکه افغانستان او ازبکستان ته صادرات 3 برابر شوې دي. له دې وړاندې طالبانو له ازبکستان سره ترجیحي سوداګریز هوکړه لیک لاسلیک کړی و. که څه هم په دې وروستیو کې د افغانستان او ازبکستان ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شوې، خو افغان سوداګرو ته د ویزو په برخه کې ستونزې پر ځای دي او نشي کولی دغه سوداګر په وخت ازبکستان ته ویزې ترلاسه کړي. ایران او پاکستان هوکړه کړې چې په نږدې راتلونکي کې د دواړخیزي سوداګرۍ کچه 40 میلیارد ډالرو ته ورسوي. د پاکستان د دولتي خبري اژانس راپور له مخې صدر اعظم شهباز شریف د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان سره په ګډه خبري ناسته کې داسې اسناد لاسلیک کړي چې موخه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ 100 میلیارد ډالرو ته د سوداګرۍ رسول دي. اوس مهال د تهران او اسلام آباد ترمنځ کلنۍ راکړه ورکړه 3 میلیارد ډالرو ته رسیږي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د اګست په 2مه له یو لوړ پوړي پلاوي سره په ګډه په دورځني سفر اسلام آباد ته تللی. له پزشکیان مخکې د ایران پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسي د 2023 کال په اپریل کې اسلام آباد کې له شهباز شریف سره د 100 میلیارد ډالرو د سوداګرۍ خبره کړې وه. د پاکستان دولتي خبري اژانس وایي دواړو لورو د ټکنالوژۍ، نوښتونو، کلتور، تعلیم، د ځوانانو چارو، روغتیا او بحري امنیت په برخو کې موافقي او هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. پزشکیان له اسرائیلو سره تر 12 ورځنۍ جګړې وروسته اسلام آباد ته په سفر تللی او مخکې ویلي وو که شرایط مساعد شول افغانستان ته هم سفر کوي، خو معلومه نه ده چې هغه به افغانستان ته سفر وکړي او که نه. په استرالیا کې میشت د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبغاړو په دې هېواد کې د نړیوالو استعدادونو د پیژندنې په سیالیو کې ګډون کړی و. د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې دغه سیالۍ 13 میاشت وي او تمه ده د سږ کال د دوستانه نړیوالو لوبو لپاره د افغان ښځینه لوبغاړو 23 کسیزه لوبډله جوړه شي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د فوټبال 1.5 ښځینه لوبغاړي استرالیا ته کډوالې شوې. په تېرو نږدې 4 کلونو کې دا لوبغاړي د فوټبال نړیوال جام سیالیو ته د لارموندنې لپاره مبارزه کوي. دا پرمختګ وروسته له هغې دی چې د مې په میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون د افغان ښځو د کډوالو لوبډلې جوړول تصویب کړل. د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره وایي د یمن په سواحلو کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له کبله 8 کسان مړه او 4 نور نادرکه دي. د دغه ادارې په ټکو پیښه پرون یکشنبه رامنځته شوې او په کښتۍ کې سپرو کډوالو غوښتل ځانونه د عربو مالدارو هیوادونو ته ورسوي. په یمن کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر ایشوټډ پریس خبري اژانس ته ویلي په کښتۍ کې 1350 کسان سپاره وو چې ډېر شمېر یې د ایتوپیا اتباع وه. دغه په خبره د 450 ډوب شوو کسانو جسدونه یې موندلي او 14 نور کسان لا نادرکه دي. لا دغه پیښې 12 کسان ژوندي پاتې دي او د دې احتمال شته چې نادرکه کسان مړه وي. بل پلا روټرز خبري اژانس وایي په کښتۍ کې 150 کسان سپاره وو چې یوازې نه یې ژوندي پاتې دي. له دې وړاندې د یمن په سواحلو کې د یو بلې کښتۍ د ډوبېدو په پیښه کې 2 کسان مړه او 186 نور نادرکه شوي وو. او د روسیې په لرې ختیځ کامچیتاکا کې د وروستۍ زلزلې له کبله له 5 پېړۍ وروسته اورشیندۍ یا آتشفشان فعاله شوی دی. په روسیې کې د اورشیندۍ پیژندنې نړیوال پروګرام وایي دغه اورشیندۍ د روسي ځل لپاره په 1550 کال کې په سیمه کې رامنځته شوی و. د کامچیتاکا د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي له کراشنسکوف اورشیندۍ پورته شوی چې د ایرو له خوړه 6 کیلومتره لوړه ده چې ختیځ ته د آرام سمندر پر لور روانه ده. روسی کارپوهانو خبرداری ورکړی و چې د چهارشنبه د ورځې 8.8 درجې زلزلې وروسته ښایي په سیمه کې د 2 اونیو لپاره له زلزلې وروسته ټکانونه پیښ شي. د یکشنبه په ورځ 8.8 درجې زلزلې د کویرل ټاپوګان ولړزول. دا زلزله چې د کاماشیتاکا ټاپو وزمې په پیټرو پاول فوسکو کې وشوه له 2010 کال راهیسې دغلته د شوو زلزلو تر ټولو ځواکمنه هغه وه. له دې ځواکمنې زلزلې وړاندې په 2011 کال کې په جاپان کې د رښتر په کچه 9.1 درجې زلزله شوې وه چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوي وو. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې را سره د مطالبه اوریدلی شئ. په پاکستان کې د افغان کډوالو د حقوقو مدافع وکیل منزه کاکړ د سیاستوالو خبريالانو وکیلانو او د مدني ټولنې لپاره وخت دی چې د کډوالو په پلوي دي د دوی غږ پورته کړي.
پنیروالو موکر دي تاسو د پاکستان ګورنمنت په دې مسله کې انګیج کړي او د ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه مخته کړې دي چې د ډیپورټیشن ودروي.
وړاندې بر سر واوري چې د دغه کډوالو د غږ پورته کولو لپاره کوم نور اقدامات شوي دي. په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه ده او خلک د برېښنا له کمښت شکایت کوي، طالبانو د 10 میلیارد ډالر په ارزښت د برېښنا د تولید یو تړون لاسلیک کړی دی. وړاندې به د دغې تړون په اړه سره نور جزئیات واورئ چې افغانانو بخصوص هغوی چې د برېښنا له کمښت سره مخامخ دي ګټه به یې ورته څه وي. ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې هغه میرمنې چې له بېوزلۍ سره مخ دي وایي چې دوی د نه خوراک له کبله نشي کولی خپلو ماشومانو ته د اړتیا وړ شیدې ورکړي. وړاندې به د دغې اونۍ په اړه هم راسره واورئ او په دې اړه چې مور له خوا ماشوم ته د شیدو ورکړه څومره ګټوره ده په دې اړه به هم راسره تفصیل واورئ. نور مطالب هم لرو.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي. زه فريده سيالم. په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون پاړه په یو خبره کړي خبر پانه کې له دغه هیواد د افغان کډوالو د جبري استولو پای ته رسیدو غوښتنه کړې ده. د پاکستان په کراچي ښار کې د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزي کاکړ له وکیلانو، خبريالانو، سیاستوالو، څېړونکو، د مدني ټولنې فعالانو او له سازمانونو غوښتي چې د بیان په لاسلیک کولو دي د افغان کډوالو د حقوقو د ساتنې او د دوی د جبري استولو سندستي پای ته رسیدو غوښتنه وکړي. نور تفصيل د فیروزي عزيزي په دې راپور کې.
له پاکستان د افغان کډوالو ته استلو بهیر د درولو د غوښتنو په دوام د کډوالو لپاره د دغه هیواد د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو سره د پیوستون په هدف دی وی خبر پاڼې خبرولو د کډوالو ملاتړ کړای او د پاکستان د حکومت له دې پریکړې سره خپل مخالفت څرګند کړای دی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د کډوالو د حقوقو مدافع وکیل او د دې کمیټې غړي منیزه کاکړ له وکیلانو، خبريالانو، سیاستوالو، چیرډونکو، د مدني ټولنو فعالانو او سازمانونو غوښتي چې د دې بیان په لاسلیک کولو دی په یاد هیواد کې د افغان کډوالو له حقوقو ملاتړ وکړي. نوموړی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
په کوم کې چې موږ د نړیوالو زموږ چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشن کوم څه کډوالو لپاره کارونه کوي دا رنګه د هیومن رائټ اکټیویست یا د سینو خلک سپی د انساني حقوق لپاره کار کوي دا رنګه په نړیوالو موکر دي تاسو د پاکستان ګورنمنت په دې مسله کې انګیج کوي او د ډیپورټیشن دغه پروسس ودروي. همدارنګه موږ د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د ډیپورټیشن ودروي او یو پراپر میکانیزم راوړي. کډوال ته باید دا حق ورکړل شي چې
په دې بیان کې چې د یکشنبې په ورځ د اگست په دریمه په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې لخوا په ایکسپان خبره شوې په کې راغلي چې د دغه هیواد په ټولو برخو کې د پولیسو وروستي عملیات د هغو نړیوالو تړونونو پر وړاندې د حکومت بې پروايي ښیي چې دوی لاسلیک کړي او تصویب کړي دي. دغه کمیټې د ډیری افغان کډوالو د نیولو په اړه هم اندېښنه څرګنده کړې چې په ټکو یې ډیری قانوني اسناد لري او زیاته کړې ده چې دوی قانوني استازي او رسنیو ته لاسرسی نه لري او قانوني اسناد د پاکستاني پولیسو لخوا ضبط کیږي. په دې بیان کې چې د ګڼ شمیر سیاستوالو، وکیلانو، خبريالانو او مدني فعالانو لخوا لاسلیک شوی راغلی چې له 3 میلیون ډیر افغان کډوال د استولو له سمدستي خطر سره مخ دي او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان ته یاستول به دوی له زورونو، زندان، شکنجو او حتی مرګ سره مخ کړي. د ګډ اقدام کمیټې د پیوستون په اړه په خپل دې بیان کې د غراز غوښتنه کړې چې په پاکستان کې ټول افغانان باید په رسمي ډول د ټولنې د یوې برخې په توګه وپیژندل سي. د دایمي استوګنې یا تابعیت ورکولو زمينه ورته برابر سي او په ټکوې د پناهغښتنې د اصول پر بنسټ اړین ملاتړ ترې وسي. تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان دایمي استازولۍ هم د پاکستان له حکومت وغوښتي و چې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه له سره غور وکړي. دغه راز په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر استازی فلیپا کاینلر هم د پاکستان د حکومت د پریکړه مایوسونکې بللې وه. دا غوښتنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې 1.4 میلیون پی او آر کارت لرونکو ته د دغه هیواد د پریښودو وروستی خبرداری ورکړی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت لخوا په هغه بیان کې چې د یو شمیر پاکستاني رسنیو او فلیپا کاینلر خپور کړی، د پاکستان په ټولو ایالتونو کې امنیتي ځواکونو ته امر سوی چې د پی او آر کارت لرونکو په ګډون ټول غیر قانوني افغان کډوال وباسي. د دې کارتونو موده د جون په 13 نیټه پای رسیدلې ده، که څه هم تمه کېده چې دا موده به وغځول سي او په دې اړه بحثونه هم روان و، خو د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي د جولای په 13 په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د دې کارتونو موده ونه غځوي. پی او آر کارت یا د افغان کډوالو د نوملیکنې کارت په پاکستان کې د افغان کډوالو لپاره د قانوني پیژندنې سند دی چې په 2008 کال کې د پاکستان د ثبت ادارې نادرا لخوا د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر په همکارۍ صادر سوی و. پاکستان په 2023 کال کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. له دې سره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تمه کیږي په راتلونکو میاشتو کې له پاکستانه د ستنېدونکو افغان کډوالو شمیر زیات سي. د دفتر د جولای په 20 په یو بیان کې وویل چې د روان کال له پیل راهیسې د جولای تر 19 پورې 340,000 افغان کډوال له پاکستانه افغانستان ته ستانه سوي دي.
افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلر وش ساته.
په داسې حال کې چې د افغانستان خلک د هوا له ګرمېدو سره سم د برېښنا له کمښت او پرله پسې پرچاوې او شکایت کوي، د طالبانو حکومت د 10 میلیاردو امریکایي ډالرو په ارزښت د برېښنا د تولید د لوی تړون د لاسلیک خبره کوي. طالب چارواکو ویلي د دې پروژې په پلي کېدو سره چې د 10,000 میګاواټه برېښنا تولید ظرفیت لري، افغانستان به د انرژۍ په سکتور کې پر ځان بسیا کړي.
په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د برېښنا د تولید د یو ستر قرارداد د لاسلیک کولو اعلان کوي، د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي د برېښنا د کمښت او حتی نشتوالي له امله شکایتونه کوي. د ښاریان وایي چې د هوا په ګرمېدو د برېښنا پرچاوي هم زیاتې سوي او دوی یې د جدي ستونزو سره مخ کړي دي. د کابل ښار د 15 ناحیې اوسیدونکي سپوږمۍ ازادي راډیو ته وویل
په ګرمېدو سره نو ایله څلور ساعتو کې ځینې وخت سره غلې دي چې دوه درې ساعته برق موږ لرو او نور هیڅ برق نه وي، او څنګه چې دا د کور کارونه ټول د برق په واسطه ترسره کېږي نو نشتون یې ډېر لوی سرخوږی خلکو ته جوړ کړی دی.
د کابل ښار د نهمې ناحیې یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ورته شکایت کوي.
کابل خو ډېر مشهور د خوبې برقې باندې چې برق نشته پکې، نو ګرمۍ ته په خوکه چا ګرمۍ په کابل کې نو د خلکو ته څنګه سره او مشکلات سره مخ دي. دلته پکې نشته ماشومان په مشکلات کې، خو کافي اندازې سره مشکلات دي په ټول کابل کې.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې د انرژي او اوبو وزارت او خصوصي شرکت عزیزي ګروپ ترمنځ د برېښنا تولید لپاره د 10 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت یو تړون د لاسلیک کولو اعلان کړی دی. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال دفتر د شامې په ورځ د زمري په 11 نیټه په خپله ایکس پاڼه په یو اعلامیه کې ویلي دي چې د دې تړون پر بنسټ به د ګازو، ډبرو سکرو، اوبو، باد او لمریزو سرچینو څخه د 10,000 میګاواټه برېښنا تولیدولو پروژه پیل سي. د دغه خبر پاڼې له مخې له دې تولیدي برېښنا څخه به 4,000 میګاواټه برېښنا عامو خلکو ته او 6,000 میګاواټه به صنعتي فابریکو ته ځانګړي سي. په خبر پاڼه کې راغلي چې عزیزي ګروپ، خصوصي شرکت او د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت تخنیکی ټیمونو د پروژې سروې وروسته ډیزاین به یې په راتلونکو 6 میاشتو کې بشپړ سي او بیا به 2000 څخه تر 3000 میگاواټ برېښنا د تولید عملی کار پیل سي. طالبان وایي د دې پروژې په پلي کولو سره به تر راتلونکو و څخه تر 300 کلونو پورې نه یوازې افغانستان د برېښنا په برخه کې په بشپړه توګه په ځان بسیا سي، بلکې بهرنیو هیوادونو ته به هم برېښنا صادروي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان د کلونو راهیسې په وارداتي برېښنا تکیه دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش سیګار د معلوماتو له مخې د افغانستان د برېښنا 80% اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کیږي، او دا هیواد هر کال شاوخوا 240 میلیون ډالر د برېښنا په پیرېدلو مصرفوي. په ورته وخت کې د برېښنا برخې یو شمېر انجینران وایي چې افغانستان د برېښنا تولید لپاره پراخ طبیعي ظرفیتونه لري، او که په اغېزمنه توګه وکارول سي نو نه یوازې د هیواد کورنۍ اړتیاوې به پوره سي، بلکې د برېښنا صادرولو ته به هم لاره هواره کړي. د کندوز ولایت د برېښنا د لیږد د څانګې پخوانی عمومي مدیر صدیق الله حبیبي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پروژې په اړه وویل:
که دا پروژه په پوره ډول او سم مدیریت سره عملي شي، نو دا کولی شي د افغانستان د خلکو د برېښنا اړتیاوې یوه لویه برخه پوره کړي. زما په اند د هرې پروژې د تطبیق لپاره تر ټولو مهم شی لومړی اقتصاد، دویم امنیت. نو که چیرې دغه دوه شیان په افغانستان کې موجود وي، نو هیڅ خند
له دې سره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی د شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلی چې د دې وزارت پولیس ځواکونه د برېښنا د تولید پروژې په ګډون د ټولو ملي پروژو د امنیت د ټینګولو لپاره بشپړ چمتووالی لري، او امنیت به یې په همغږۍ کې ټینګ کړل سي. د یادونې ده چې د برېښنا د کمښت او آن نشتون ستونزه په افغانستان کې د تېر جمهوري حکومت له وخت راهیسې موجوده ده، او د مختلفو ولایتونو اوسیدونکو په وار وار د دې ستونزې په اړه شکایتونه کړي دي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP په 1402 کال کې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له لویو ننګونو سره مخ دی، او په کلیو کې د برېښنا محدود لاسرسی په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه د افغانستان د انرژۍ د ځان بسیاینې پر وړاندې لوی خنډونه بلل کیږي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
تهران او اسلام آباد یو شمیر سوداګریز تړونونه لاسلیک کړي دي. د دواړو هیوادونو مشرانو هوکړه کړې ده چې په نږدې راتلونکو کلونو کې به د خپلو سوداګرۍ ارزښت تر 10 میلیارد ډالر رسوي.
پاکستان او ایران د یک شنبې په ورځ یو شمېر تړونونه لاسلیک کړل چې لمخې ژمنه وکړه چې دواړخیزه سوداګري به 10 میلیارد ډالر ته لوړوي، او په سیمه کې د سولې او سوکالۍ لپاره به د ترهګرۍ سره د مبارزې په خاطر په اغیزناکه توګه له نږدې کار سره کوي. دا تړونونه چې د انرژي او سوداګرۍ په ګډون د بیلابیلو سکتورونو اړوند دي، د ایران د ولسمشر مسعود پزشکیان د دوه ورځني سفر پر مهال له پاکستان سره لاسلیک شول. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف په یو غټه خبري غونډه کې ویل موږ د سوداګرۍ لپاره د 10 میلیارد ډالرو هدف ټاکلی دی، او موږ هیله لرو چې ژر تر ژره یې ترلاسه کړو. هغه د ملګرو ملتونو لمنشور سره سم د سولیز اټومي پروګرام د تعقیب لپاره د ایران د حق په خاطر د پاکستان ملاتړ بیا تکرار کړ. شریف زیاته کړه چې دواړه هیوادونه به د ترهګرۍ لمنځوړلو او په سیمه کې د ودی او سوکالۍ لپاره لاره هواره کړي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان دا هم ویل چې د سوداګرۍ 10 میلیارد ډالرو کچې ته رسیدل د لاسرسي وړ دی، چې د اوسنۍ سوداګرۍ د کچې درې برابره کېدل په معنا ده. د ایران او پاکستان اړیکې تل با ثبات نه وي، او ډیری وختونه په سرحدي سیمو کې د وسلوالو فعالیتونو له امله ترنګلې سوي دي. د 2024 کال په جنوري میاشت کې تاوتریخوالی هغه وخت اوج ته ورسید چې دواړو هیوادونو د توغندیو بریدونه تبادله کړل. د دغو مخالفتونو سره سره دواړو خواوو ډیپلوماټیکي لارې پرانیستې ساتلې دي. په می میاشت کې د ایران د بهرنی چارو وزیر له هند سره د مخ پر زیاتېدونکو تاوتریخوالي پر مهال پاکستان ته سفر وکړ. همداراز د ایران او اسرائیل د جګړې پر مهال پاکستان له ایران د ځان د دفاع د حق ملاتړ وکړ، او د ایران پر اټومي تاسیساتو یې د امریکا بریدونه وغندل.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو د نړیوالې ونې په پیلېدو سره په افغانستان کې یو شمېر بېوزله میندې وایي چې سخت اقتصادي ستونزو دوی خپلو ماشومانو ته د شیدو د ورکولو له وړتیا محرومې کړې دي. دغو میندو چې د ډېرو یې خاوندان بیروزګاره دي، ازادي راډیو ته وویل د سانتیاګو د نشټوالي او خراب اقتصادي وضعیت له امله د خپلو ماشومانو طبیعي او تغذوي اړتیاوې نشي پوره کولی. دا په داسې حال کې ده چې د روانې اګست میاشتې نمړې ونې د مور د شیدو د ورکولو نړیواله ونه ده. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت ماشومانو ته د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی دی.
په داسې حال کې چې د مور د شیدو نړیواله ونې پیل شوې، په افغانستان کې یو شمېر میندې د سختو اقتصادي او روغتیایي ستونزو نه شکایت کوي او وایي اوسنۍ شرایط خپلو ماشومانو ته د شیدو ورکولو له وړتیاو څخه محرومې کړې دي. دوی وایي د فقر، بیروزګاری، فزیکی روغتیایي ستونزو او روغتیایي اسانتیاو ته د پوره نه لاسرسي له امله نشي کولای خپلو ماشومانو ته پوره تغذیه ورکړي. د و اولادونو مور فوزیه چې د کابل په پغمان ولسوالۍ کې اوسېږي وای خاوند بیروزګار دی، وړو کې ماشومې ناروغ دي.
په فلاکه خوردم د موست
دوه میاشتې نه ماشوم لرم، دا چې خپل د شکرې ناروغي لرم، نسم کولای خپل شیدې ورکم. خاوند مې هم بیکاره دی او زموږ اقتصادي وضعیت ښه نه دی، ته هم دې لامل مې ماشوم ډیر کمزورې دی او زړه هم سورای دی. موږ هر میاشت اړتیا لرو چې ډاکټر ته ولاړ شو او د درملو توان نه لرو. همدا اوس هم ډاکټر ته د ماشوم د وړلو موده پوره شوې ده، خو موږ یې توان نه لرو.
د کابل بل اوسیدونکو مترا هم ورته ستونزه لري، خو وایي له اقتصادي ستونزو د شیدو له کمښت سره هڅه کوي چې خپل ماشوم له خپلو شیدو تغذیه کړي، ځکه په خبره د وچې شیدو د اخیستلو توان نه لري.
زما کوچنی تر اوسه یو کلان سوی نه دی او لا هم شیدې ورکوم. اقتصادي ستونزې زیاتې دي، خاوند مې بیروزګاره دی، د وچې شیدو د اخیستو توان نه لرو، مجبور یم خپل شیدې ورکوم.
د روغتیا نړیوال سازمان WHO د دې ونې په مناسبت په بیلابیلو پیغامونو کې د مور د شیدو د ورکولو په اهمیت ټینګار کړی او دای د مور لوري ماشوم ته لومړنۍ ډالۍ بللې. دغه سازمان په خپل ایکسپانه په یو بیان کې لیکلي، راځي چې په کور، کار او مزاینو کې د مور د شیدو ورکولو ملاتړ وکړو. په بیان کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان د مرستیالي ډاکټر مکتا شرما له قول راغلي چې کچېری نوې زیږیدلې ماشومان د مور له شیدو تغذیه شینو، په کلنۍ ډول باید 600,000 کسانو ژوند وژغورل شي. نوموړي ټینګار کړی چې د مور د شیدو د ورکولو د والی ونی په جریان کې باید د حق افغان میندو ستاینه وشي چې خپل ماشومان ته شیدی ورکوي او کورنۍ باید واسول شي چې د دویم لاټړ وکړي. په ورته وخت کې یو شمېر روغتیا پوهان د مور او ماشوم د خیر روغتیا په هدف د مور د شیدو په ورکولو ټینګار کوي. متخصص ډاکټر عطا الله سیام ازادي رادیو ته وویل،
هر مور مکلفه ده چې تر 2 کلنې پورې ماشوم ته شیدی ورکړي. مور په شیدو کې د ماشوم لپاره انټي باډي دي، بل دا چې مور د سدیو یا د تی د کانسر څخه ساتي، بل دا چې د روغتیا له نظره ماشوم رو صحتمند پاتې کیږي. کله یو ماشوم د مور شیدې خوري، یو خداده چې د میکروب څخه پاک شیدې دي، د پروتین، کاربوهایډریټ، ویټامینز، منرال او د اوبو څخه غني شیدې دي. یعنی تقریبا د ماشوم لپاره تر شپږ میاشتنۍ پورې د مور شیدې بشپړه غذا ده.
روغتیا پوهان وایي چې میندې باید لږ تر لږه تر 2 کلونو ماشومانو ته خپل شیدې ورکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف پرون د اګست 1 په یو راپور کې خبرداري ورکړي چې اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 1.4 میلیون ماشومان له شدید خوارځواکۍ او د مړینې له لوړ خطر سره مخ دي. په راپور کې راغلي چې په افغانستان کې 3.5 میلیونه ماشومان د خوارځواکۍ له امله کمزوري بدن لري چې 50% کې له 2 کلونو کم عمرونه لري. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو د روان کال د جون په 15 په یو ګډ اعلامې کې ویلي وو چې په افغانستان کې 90% ماشومان د خوړو له کمښت او 60% مېرمنې له خوارځواکۍ سره مخ دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لو ورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د کابل د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ او محصل د کابل په کارتنه او سیمه کې بیرياني پلوري وای خپل مسلک کې ورته کومه دنده پیدا نشو نو اړ شو چې یو رستورانت کې شاګرد شي، کار زده کړي او بیا د خپل لاس دیګي ګټه وټه ته کینی. د سره مو خبرې کړې، راځي د زړه خواله په دې راپور کې ورو چې په خپل غږ کې پیل کی.
د حبيبي لیسس فارغ سم او کابل پنتون ته کامیاب سم. په 402 کابل پنتون څخه پادي درجه فارغ سم.
دا د کابل په هنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پانزي فارغ د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالي اصلي اوسیدونکو محمد رضوان و. محمد رضوان وای خپل مسلک اړوند ډیر په کار پسې وګرځید، خو وینموند بالاخره بیکاری تنگ کرد او یو رستوران کې شاګرد شو.
نمی اسم بیکاری وکړه ټول مسلک کې سی وظیفه موږ ځېدم بیا سی وظیفه پیدا نسته دغه شپې یو رستوران کې شپږ میاشتې مې هلته کار وکړ.
دده په خبره چې هلته یې د اشپزۍ کار زده کړ بیا یې د کابل د کارتینو په سړک نو کې د خوړو یو غرفه ډول کراچي ودروله او د خپل لاس دیګي ګټي وټي ته کېناست.
قابلی دا بریانی دا چکن کراچی بریانی دا پاکستانی دال دی او یخنی دی دا فروشان پا دی کراچی که زخطوم ها او لسهار لو بجونه تر دشته نه پورزه انتقا تقالیت لرم کابل کاتینو سرکنو که او دیر لر جونه خلق رازی لوگرن آغلی جنا تر جلبات نا آغلی دی
بریانی تندی وریچی دی چه تا هندیانو او پاکستانیانو خوارد کرنل کیگی خونن سبا پا افغانستان که هم دیر خواخون کلری. دا وریجی چرګ سره چې انګلیسي کې چکن بولی پخېږي نو ځکه یې چکن بریانی بولی. او کراچۍ هم د پاکستان یو ښار دی چې رستورانتونه یې خوندور بریانی لري. محمد رضوان وایي اوس لپاره له خپل کاره راضي دی ځکه له بیکاری خلاص او څو پیسې یې لاسته ورځي چې خپلې اړتیاوې پرې پوره او کورنۍ سره هم مرسته وکړي. د واده نه دی کړی او پلار مور شپږو ورونو او دوه خویندو سره اوسیږي. محمد رضوان هغو ځوانانو ته چې وزګاره دي او په لومړیو کې د ډېرو لوړو کارونو پیلولو په لټه کې دي دا وینا لري.
بانې به سره نه لټوي سره زه خپل یو غټ مثال یم د ټولو باندې غږ کوم سې ګورې که څه هم په خپل رشته کې کار نسته یا کار نظم نه کېږي نو یو بل کار شروع کوي. بېکاره مه کېنې، بېکاري مه تېروی، په دې سې بېکاري ډېر بد شی ده. که غواړی سې اشپزي زده کړې زم په خدمت کې مراسې بس ما ته دعا کوي نور زه تاسو نه هیڅ شی نه غواړم.
د یادونې ده چې په افغانستان د طالبانو تر بېځلې واکمنېدو وروسته بېکاري ډېره پراخه شوې او ډېری هغوی چې لوړې زده کړې هم لري په دندو پسې سرګردانه دي. د طالبانو حکومت په دې وروستیو کې په دولتي ادارو کې تنقیصات هم راوستل چې له دې امله یو شمېر پخواني په دندو شویو کسان هم بې دندو شول. ډېر افغان ځوانان په خپل هېواد کې د بېکارۍ له امله نورو هېوادونو ان په ناقانونه او مرګونو لارو کډوالۍ ته اړه شول چې نورو هېوادونو کې هم مستې ایستلو په شمول بېلابېلو ستونزو سره مخ دي.
په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هېوادونو امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د افغان فرهنګیانو کډوالۍ هلته د مثبت بدلون رامنځته کړی دی.
افغان فرهنګیان مشال پلاس کډوال په افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته که په دغه هېواد کې فرهنګي فعالیتونه کم شوي، اروپایي هېوادونه امریکا او کاناډا ته په ډېر شمېر سره د دوی په کډوال کېدو سره یې د پراخېدو او رنګینۍ خبره کېږي. په دغو هېوادونو کې میشت یو شمېر پخواني فرهنګیان وایي دا بدلون په کمي او هم په کیفي ډول محسوس دی. په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې مشر ډاکټر شیرولی شیر ازادي راډیو ته وویل
د دوی راتګ سره نه یوازې زموږ په فرهنګي فعالیتونو کې د چټکوالی راغلی دی، پراخوالی راغلی دی، په مجموع کې په ټوله اروپا کې موږ وینو چې د فرهنګي فعالیتونو ساحې پراخ شوي دي، کار ډېر شوی دی.
د دغې ټولنې په نوښت څه موده مخکې د لونګ وامیل په نوم یوه پراخه مشاعره هم جوړه شوې وه چې د بېلابېلو اروپایي هېوادونو نه د نویو کډوالو شویو په ګډون په لسګونو شاعرانو ګډون کړی وه. دغه شان له نورو اروپایي هېوادونو هم وخت وخت د بېلابېلو فرهنګي غونډو او هنري پروګرامونو خبرونه خپرېږي. د امریکا په یو شمېر ایالتونو کې هم د فرهنګي فعالیتونو د پراخېدو او ښه کېدو خبره کېږي. په دغه هېواد کې میشتې او د امریکا غږ آشنا راډیو د ادبي پروګرامونو یوې مسؤلې اغلې نوشه بې آشنا ازادي راډیو ته وویل
دلته په امریکا کې پخوا هم میشتو افغانانو ادبي ناستې درلودې او اوس هم غونډې ترسره کیږي. د نوو چاپ شوو آثارو او کتابونو مخکتنه کیږي، خو د افغانستان نه د لیکوالانو، شاعرانو او ژورنالیستانو راتګ او په دغو غونډو کې ګډون ادبي ناستو یا غونډو ډیر تاثیر کړی دی. البته د کمیت او کیفیت له نظره تاثیرات مثبت دي.
دا ورځې په ټولنیزو رسنیو کې په نږدې راتلونکي کې په دې هېواد کې د افغان ملي په نوم د یو هنري پروګرام د جوړېدو خبره کېږي چې ښایي د زمري د 28مې نیټې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو ورځې په مناسبت وي. د امریکا ګاونډ کاناډا کې هم افغان فرهنګیان خلی نه دي ناست. دې هېواد کې میشتې افغان شاعرې او لیکوالې صفیه میلاد ازادي راډیو ته وویل
ای مهاجرت باعث شد
دا کډوالی لامل شو چې د کاناډا په کافو کې د افغانانو ادبي غونډې تاسو رنګ واخلې او ساو باستي دلته شاعر کولای شي د مینې غږ وکړي د وطن او عزتنګې خبره وکړي او رښتیا ووایي دلته قلم د فکر په جرم نه ماتيږي او کلمې د سانسور د تیغ لاندې نه مري
د یادونه ده چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنې دوه وروسته یو شمیر افغان فرهنګیان او هنرمندان ګاونډي او هیوادونو ته هم کډه شوي.
د آزادی ملما ازادي ملما د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم نن مو په ازادي ملما کې ملما افغان لیکوال شاعر او همدارنګ داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی طاهر زلان دی. زلان سپ خبرونه ته ستړي مشي مرزل دی به پایل کو کله چې افغانستان نه درې درې نیم کال مخکې راووتلی وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې.
سلامونه تاسو او ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدل چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو؟ پاره وروسته غږیږو.
لبه د مرغ وایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم او هغه مهال په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالې شپې تیرولې زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا نه خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دن شوي وو مونږ هم راغلو او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ په ننګرهار اوسیدونکو نو عمل ته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
زلان صاحب زه خپل کوهار ته څیرمه په انګو کې البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډېره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډېر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اوه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی سره د ډېرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو د خپلوانو کره او په دالارو به مې آبادیانې لیدلې پاخه سړکونه به مې لیدل مکتبونه به مې لیدل همدا ډول نورې د آبادۍ او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې وو پلار مې هغه د خیاطي او د ماشین کسب زده و دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو ته ودونه به کول په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله همدا ډول ښځې چې وي هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه ولې په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره یې ټول موږ ته مساعد خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه باور دننه شوی کله په بل او څورزی بدندونه بیا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادیږي داسې ډیر لګ لګ چې چرته به کور راولیدلی او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړ وو. نو سختیا نه درلودې
واقعا د کم په ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه په هنګو کې بیا د کوټکي په کم کې اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه ځنګلونه وو پکې ډیر ښه یو په زړه پورې طبیعت یې درلود خو د خامو خټو کورونه وو او په عین حال کې برېښنا برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه وه یا د ژوند کولو خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل له همداسې یو ځای نه بیا وروسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه یې خپل کړه خصوصا دغه دغه نسل چې د تا همزولي دي چې عمل ته زیږېدلي بیا راغلي افغانستان ته دا ډېر جالب او په زړه پورې اړخونه لري. په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه؟
مونږ زه خو خپله چې تر کومه پورې مونږ هلته اوسېدلو خو دغه د څلورو پنځه نوي کلونو پورې هغه عمر زمونږ د زده کړو نه و چون کم عمر مې و. بیا چې له دې نه وروسته مونږ افغانستان ته چې کله راغلو په هماغه وختونو کې بیا چې یعنې د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلومه نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي. خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیرته راګرځېدلو په کلی کې یو مکتب وو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې وو اتمه کنه هم اتمه پورې زما په خیال باندې هغې کې مې سبق ویل. د هغې نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې تر څنګ چې هغه یو ښه دیني عالم وو د هغې تر څنګ چې ډېر ښه کسب زده وه او خلکو ډېره د هغې د کار سره چې د ګلدوزي کوله علاقه درلودله او شهرت یې درلوده د دې تر څنګ ډېر ښه په دا فارسي خط و کتابت په ده باندې ډېر زیات بلد و او هغه پخوا وختونو کې به چې هغه د مرزا یی کومه هغه دوره تېرېدله او کوم کتابونه فکر کوم څه دولسو که اته چې تقریبا درې کاله درې نیم کاله وخت به نیوه هغه یې بشپړه کړې وه. نو ډېر یو مرزایي خط یې درلوده او هغه د زده کړو ابتدایي کوم څه چې مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخیستو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به مونږ ورته کېښودلې چې وچه به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پرې لیکلې شوي وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې اولته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دنده زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دنده ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه. خو چې کله بیا هغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یوه سلسله غواړي نو بیا هم دغسې یو ګډوډي راغلله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی وه نو څو کلونه پکې تېر شول تقریبا څو مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغسې مونږ مخ ته لاړله.
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و. لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله، د ما یادېږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و، ما خپل وروستي صنفونه هلته ولوستل. لا هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و، خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی، عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی. استادان داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي، نو ستونزمنې مرحلې وې. په دغسې حالاتو کې څنګه دي ادبیات او هنر او فرهنگ
ان صاحب یو ډیره جالبه نقطه به بل هم درته ووایم، چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه اوسي یا نه، خو کم از کم زما او شاید زما د غږ هغه کسان مو اوري چې مونږ سره زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شامل وو. مونږ یوازې لیک او لوست د پلار نه زده کوو، مونږ ته پلار ابجد راوښودل دغه غونډ صنف ته، یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کوم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نه لوستای، ولې مونږ د ابجد حساب یاد کنو که چا به یو ډیره غټه خبره مونږ ته وکړه، بلکې خپل چې کوم نه مونږ نه به ازموینه اخیستل، نو مونږ به دوه حرفه چې سره یو ځای کړل، مثلا جیم او لام هم چې یو ځای کړل، دستي پوه به شو چې جیم څو حرفه دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی، هغه به هم چې جمع کړو دستي په دستي به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي. نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه، مرسته کړې وه چې کله زه مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم، زه امتحان ورکوم زه په اووم صنف کې کینم. همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول، او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي، ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه، خو که خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل، ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي. ادبیات ته زما راتګ، یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو، مونږ د خوشحتۍ خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې ته مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي، بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې، او همداسې پور په پور باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي، یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریکه چې هغه اصول درته خی، نو په هغه کې به د شعرونو راتلل، مونږ په تختو د شعرونو لیکل، نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه یو ډول آشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا، او په دې کې یو خبره کیږي، او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و، ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا به په یو شعر کې مونږ ته روښانه. نو دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناسو، که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود، رنګ به نه درلود، ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی. خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل، همدا ډول کتابونه، چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راهیسې کتابونه و، د نیکله اړخه راته هم داسې راپاتې و، بیا پلار مې درلودل، بیا مشران ورونو، نو سر مې سرو کتاب سره و ورځپاڼو سره، او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت. نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه راواوړي. کریشته درته ووایم، په نورو ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله، تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه، د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه، دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه. نو بیا شعر مې شروع کړ، خو یو دوه ځله یو څه وخت شعر مې لیکل، خدای شته په یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتاب چیر ډکې کړې. خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې، هغه مشاعره کې تلاړم، خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده، مشاعره کېناستلم، ډېر خلک راغلي وو، پښتونخوا نه هم راغلي وو، هملته د پېښور نه هم راغلي وو، خپله د ځای خلک مو زما په خیال هغه افغانستان نم یا نیم کس په کې ګډون کړی و. هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده، باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولې. نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و، همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل. هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل راځي. یو بل خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې را یاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبان په د هغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خوافشا یعنی 99 خوافشا دغه کلونه یا به 2000 کال و دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس په خپل کور په تختو کوو نو مونږ لیک لوس روان کړو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچې په دغه شعري او دغه کې به شوې وي، آصف خان او شیربانو او مومن خان او شیرینه او فرهاد او شیرینه او یا عاشق او درې معشوقه او ډیر زیات دغه کتابونه ډیر په کم روپو په لس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه چې
عموما په دې کټونو پراته و په داسې واړه واړه کټګکی به ورته چولی و، دا دې کیسه خانه چاپ کتابونه و واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېر ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې وای دی و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د دین نور کسان دومره ډیر علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور میچو ساهر زلان موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه و، یو خدای چې ډیر وخم پلار سره تیر و هغه نور علاقان به چې خبراله یو سات بو به بلاړل به موږ بعد هم سحر لخوا درس و هم هم دینی درس ویلې هم بل ماسپخین لخوا په کور کې موږ ډیر زر د لیکو لوس د کړه. نو بیا به مونږ د خپلو نورو ملګرو ته دغه د کیسو د کتابونه چې دی دا به م ورته ویلې که دوی به را پیدا کړه که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې او بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر د یو هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنې د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو او په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړي دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي هغه د ادبیات تو تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ور اچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کس به ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کې دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لار ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولو ډیر پاڼې هم ډکی کی هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا مېندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلوده په دغه خونځي کې، او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاد نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړي د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره تاسو بلد یی، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی دی چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب د مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان د سه سیستماتیک وو کې د تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې زی هغه عمر تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسم زیتیږي او فکر کې یو تند محسوسې او هغه پسې سړی کېږي چې د تند می چیرته خوړو کومه لخم مرغا. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې تنوم روان نشاته نوم د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطح نه څه کتابونه چې موجود و هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیر زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دې چې پیدا کړو په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډېر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړل وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځای نه کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره وم د خبرو جوګه وم، د استدلال جوګه وم، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې لپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به وو هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ماته پرېوتل، که څه هم زنی خونه به سیو خو بیا ما ته ګټه سوال هغه به ځان سره وساتل نو د وخت په اخر کې به مې کتاب ورو او بیا به مې بل کتاب راوړ. هغه د کتابخانه مسول چې څوک مدیر عدنان بخاری میږي شاید نوم به تاسو اوریدل خپل لیکوال هم دی هغه چې زما علاقه مندي ولیدل چې زه کتاب لولم او ځکه کله وچ ما غیته کتاب وروړ وروړ نو ما به ځان سره دغه به مر سره وي فوتو کاپیانه. نو بیا ما ته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي وسای او فوتو کاپیانه ته خلې هیڅ مشکل درته نشته زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کوي کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشتي کال تیر شوی د کتابخانه تازه کتاب راوړه کتاب رااله هلته به مشایره هم کېدلې مشایره ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شولا خو ما په لومړی سر کې شعر نه وایلې لاړلم څو وار د دوی په د کره کتنې تنقیدی جلسونه چې په هغه کې باندې نه سلام خوان در تر کا واقعا ډیر را ته جالبه و چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به پی کولې. نو به ما چې هغه د دوی خبرې اوریدلې ما به شعر لیدم نو زه به پویدلم چې په دې خو زم خبرې کولای شم. نو په قرار قرار بیا زمم دغه سې دوی سره د غوندو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبی سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډ راته دی فرهنګي بریاو یا لاستراوړنې بولی ووایا اتمن اوریدونکي څوک چې د تا لنوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو لاري او یو ک د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلیټ فارمونو لاري اوري دوی به د تاسو لزینو اثر سره بلدي. خو ته دا سیرت ووایا چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غني؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه را تر زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باور ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی خپل شوق مې دی او پاغه باندې روان هم کار میکنه دی چې څومره یعنی کما کولای وسه په شاید دې کتابونه باندې چاپ کړی خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د تچ چې غواړي هغه ډول کار باید سره وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې دوا د نثر دي دوا د شعر دي نور مې ډیر کار کړی دی ډیره شاعري مې کړې ده داستان ادبیات کې ډیر کار کړی دی مقالې مې ډیر لیکلې دي هغه شاید ډیرو چې ادبیات سره څوک سروکار لري حتمان خبر به تي. ولی ما د پاره تر ټولو زچ کما غټه ځان د پاره لاس تر وړنه بولم هغه د ادبیات ما ته راکړل چې زده کړې وکم لوړې زده کړې وکړم تخصص وکم یعنی ک ادبیات نه شاید ما یو څه وخت پورې زده کړې کړې وي بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی خو زه هیڅ کله دغه د ادبیات سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کې چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنی نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودی ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه پام دی هله د ازادي رادیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر زلاند افغان لیکوال فرهنګي او ژورنالیس همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پیونه غږیږو. خیر بیا به پیغه کیږو. لتا سو ډیره زیاته مننه کور مو آباد او لاوریدونکو هم مننه چې دا خبرونه تر دې مهاله واوریدله.
تو شتو پرون Yeah.